سلامونه. احمد شبرم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کلی کوم. نن د ازادي رادیو څلورشتمه کلیسا ده. د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه پیل شوې. ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ رسنۍ ده. په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان د نن رسنۍ او د بیان ازادي له محدودیتونو سره مخامخ ده، ازادي د تیر په څیر د بی پرې او پر وخت معلوماتو خبرولو ته ژمنه ده. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د امریکا د نقد او مرستو د درولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د دې کمیټې مشر جیم ریش په یو اعلامیه کې ویلي، دا لایحه د دې لپاره وړاندې شوه چې ډاډ ترلاسه کړو چې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو $1 هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته د طالبانو په شمول نه ځي. تمه کیږي چې یاد لایحه د سنا مجلس ته د رای ورکولو لپاره وړاندې شي. د دې لایحې د تصویب لپاره د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ هم پکار دی. په خو له ورته غشتنی سره ډیموکراتانو مخالفت کړی. د پاکستان پوز ادعا وکړه چې د بلوچستان صوبې په هرنایي او پنجګور ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلوېشت مشکوک وسلوال وشلي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پنجشنبه په ورځ ترسره شول. په بیان کې ویل شوی چې په هرنایي کې د وسلوالو په یو پټنځای کې له سخت نشتې وروسته 10 کسان وژل شوی او په پنجګور ولسوالۍ کې 11 وسلوال وژل شوی. دا روښانه نه ده چې په دغه عملیاتو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوشته ده کنه. د پاکستان پوز دا هم ندی ویلي چې وژل شوی کسان د کومې ډلې دي، خو دوی ته د فتنة الخوارج خطاب کړی. د پاکستان پوز معمولا د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ پلتون غشتونکو لپاره د فتنة الخوارج اصطلاح کاروي. تروسه د تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بلتون غشتونکو ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په امریکا کې د ایرانی چارواکو د کورنیو او خپلوانو د کډوالۍ امتیازات لغوه کړی دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي څرنګه چې ایرانیان د خپلو اساسي حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا اونۍ یو لړګامونه پورته کړل چې د لوړ پوړو ایرانی چارواکو او د هغوی د کورنۍ غړیو ته په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو امتیازات لغوه کړي. په بیان کې راغلي کوم کسان چې د ایراني رژیم له وحشانه ظلم څخه ګټه پورته کوي زموږ د کډوالۍ سیستم ورته شراغلاس نه وایي. امریکا دا اقدام له شروع سره هغه وکړ چې اروپایي ټولنې د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د ترهګری سازمان په توګه اعلان کړ او له ایراني حکومت سره تړلو کسانو باندې یو لړ بندیزونه ولګول. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې ماليزیا ته ماتې ورکړه. دا د آسیا د ملتونو په اتلولي لوبو کې د افغانستان دویمه بریا وه. په نننۍ لوبه کې افغانستان 0-0 ماليزیا لمخې لري کړه. له دې وړاندې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم په خپل لومړۍ لوبه کې سعودي عربستان ته 3-0 ماتې ورکړې وه. تمه ده د افغانستان د فوتسال ملي ټیم د آسیایي ملتونو په اتلولي کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د دوشنبه په ورځ د ایران په وړاندې ترسره کړي. او لنول اسکلنو د لژومره کرکټ په نړیوال جام کې نن افغان لوبډلې د ایرلند سیالي لوبډلې ته 314 منډه هدف وټاکه. د افغانستان له لوري فیصل خان شینوزاده 113 منډه وکړه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو.com کې اوري.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخښونکي خدای په نامه
لندن اڅلر وشتاله مخکي ازادي رادیو د آزاد افغانستان رادیو په نوم خبرونه پیل کړې. وړاندې به د ازادي رادیو د کلیزه په پار د دې رادیو په اړه معلومات درکړو. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو لایحه وړاندې کړې چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ په خاطر د امریکا بشري مرستې ودرول شي. یو شمېر افغانان له دې نظر سره مخالف دي.
الان سبا مدي شرایط کې بشري مرستو ته ډیره زیات اړتیا لري، باید چې بشري مرستې ونه درول شي.
د افغانستان په دې ورشتونو کې مو د اړمنو افغانانو حال اخیسته.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي درانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې په زرګونو ماشومانو ته شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي ستا، بې وزله زده کوونکي ستا، د ژمي درې میاشتې وسختې د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري
دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بده ولري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو څلور مشکل نشو. ازادي رادیو د 2002 کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو چوکاټ کې خپل پښتو او دري خبرونه پیل کړې. د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري شبو په شمول په شپږ بشبو دوه شتو هیوادونو ته خبرونه لري. تفصيل د سلطان محمد سرور پر راپور کې.
نن د ازادي رادیو څلور مشتمه کال زده څلور ویش کال په خوا په امریکا باندې د 2001 کال د سپتمبر د 13مې له تروریستي بریدونو څو میاشتې وروسته د ازادي رادیو خبرونه د 2002 کال د جنوري په 13مه د کابل په وخت د ماخام په 9 بجو په پښتو او دري ژبه پیل شوې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخوندکي خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډېر مینه تاسو ته خرغلاست وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
صالحه ازغزی خالقی او سید سمی عباس د خبرونو لومړنی قربانو چې د پایل پښ په ورځو کې د آزاد افغانستان رادیو تر عنوالاندې افغانستان ته په پښتو او دری ژبو د ورځې 2 ساعته ژوندۍ خبرونه کوي. په لومړنیو ورځو کې آزادی رادیو د چک جمهوریت پلازمینه پرا کې 15 خبريالان او د افغانستان په اتو ولایتونو کې اته خبريالان درلودل چې ورسته د هواد په نورو ولایتونو کې هم خبريالان استفاده کړل. ازادي رادیو پایل کې د صدارت څلور لارې ته سیرمه د مصطفی هوټل څخه نشرات کول او شپږ میاشتې وروسته د کابل وزیر اکبر خان مینه ته خپل دفتر منتقل کړ. د ازادي رادیو څلور ویشت کلن مزل ډیره لوړې ژورې درلودې او خلکو ته د بې پري خبرونو د رسولو په لار کې درنی قرباني وګاللې. د ازادي رادیو درې کارکونکو سباون کاکړ، عبد الله حنانځي او فرشته محرم دورانی د 2013 کال اپریل میاشت کې کابل کې په یو هدفي برید کې ووژل شول. دا ځانمرګي برید د کابل په شجدرک سیمه کې هغه مهال په خبريالانو وشو چې دوی د یو بل ځانمرګي برید د خبري پوښښ لپاره سیمه ته تللی وو. دوه کال وروسته په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی د 2006 کال د نومبر په 12 نیټه لخکرګه کې پر موټر یې د نخلول شوی ماين په چاودنه کې ووژل شو. وروسته لدې چې طالبان د 2001 کال اگست میاشت کې وخت استانه شول، کابل کې د ازادي رادیو دفتر وتړل شو خو نشراتو یې دوام وکړ. ازادي رادیو اوس مهال خپل ملیونو اوریدونکو او مخاطبانو ته په انټرنیټ کې د خپل ویب سایټ لاره د رادیوي نشراتو ترڅنګ په فیسبوک، ایکس یا په خوانی ټوئیټر، واتس اپ او یوټیوب خبرونه لري او افغانان په هواد سیمه او نړۍ کې له نویو تحولاتو خبروي. باوري، بے پلاوه او متوازنه خبرسونه د ازادي رادیو د اهدافو څخه دي او د دې ترڅنګ ازادي رادیو د ولسواکۍ، بشري حقوقو او د لګکیو ملاتړ هم کوي. اوس مهال د ازادي اروپا ازادي رادیو د پښتو او دري ژبو ترڅنګ د 22 هیوادونو خلکو ته په شپږ وشتو ژبو خبرونه لري او هر اونۍ څه باندې 50 میلیونه کسان د دغه بین المللي رسنۍ له رادیوي، تلویزیونی او آنلاین خبرونو په نړۍ کې ګټه اخلي. دغه رسنۍ چې مرکزی دفتر یې پراکې دی د چک جمهوریت پلازمینه او نورو هیوادونو کې شاوخوا 1300 خبريالان لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې ولایته تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پریکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه به برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سناجرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالی ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطکولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحه تر تصویب وروسته د پنځم په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډرمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپل اکسپانا د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
طالبان رسیگی ہر حق خدمت خون کی پر مخصوصی پہ افغانستان کی خدمت کری تھی دایو سم او پرځای پریکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لري کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړي ټیم برچت ویلی چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکول لپاره د سنا جرګې ته وړاندې شي. د یادونې ده چې جمهوری غوښتونکو به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بل جمهوری غوښتونکو سناتور رند پال په خپل اکسپانډ د پنځم په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې کدا لایحه په قانون بدل سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي شوی و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پرې کېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ای وی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولې. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه شوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي ستونزې به لا ډېرې شي. له دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو افغانان نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسیږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیرآباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدی هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه غیسمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نشي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1 ختمیږي څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
د پکتیا په مرکز او څول وسولیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زرتنه بي وسله او یتیم زدکونکو ته د شمنو او وړیا زدکړو زمينه برابر کړي. په دې شوونیزو مرکزونو کې زدکونکو ته د ساينسي مزامینو، انګلیسي ژبه، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زدکړه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات څمکنیو احمد خیلو او ګردی چړی پولیس والی کې شاوخوا زرو تنو زدکونکو ته چې ډیره برخه یتیمان او بیوزل ځوانان دي د ځوانانو د ځای ادارې په حالو زلو د وړیا شمنو زدکړو زمينه برابر شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډیره تر 12 ټولګي پورې زدکونکو ته د ساينسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبه، د پښتو ژبه املا او انشاء، خطاطي او نورو برخو کې زدکړه ورکول کیږي. د یادو ژمنه یو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله ول
د لشي د موږ سره د یتیمان زده کوونکی ستا بي وزله زده کوونکی ستا د ژمې درې میاشتې وسختي د مکتب شي ده د باید په کورسو کې تیر کړو ځکه چې مکتب کې دوه لس دیار لس مزامین دي دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کیږي دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت وړیا خوانیز کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي خوانیز کال د تیاری لپاره ګټور بولي او د ډیر دوه غوښتنه کوي. یو بل زده کوونکی عنایت راول
دا یو ډیر ښه چانس زموږ او د نورو غریب اشخاصو لپاره چې دلته دوی زده کړې تر سره کړي او موږ غواړو چې نور هم دلته داسې نور کورسونه جوړ شي لکه پلر پروتو ولسوالۍ سیمو کې دلته داسې وړیا کورسونه نشته هغه هم ډیر د کورسو ته ارتیا لري دوی باید زده کړي لکه د زرمت څخه ډیر زموږ ان سیمپیان دي چې سهار راځي او د مزدیګر بیرته دوی خپل کورته زرمت ته ځي.
د ژمنوي خوانیزو کورسونو ګډونوال وایي خوانځي کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي خو حالت د زده کوونکو شمیر ډیر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پر ګټه نشي اخیستلای. د ببرک خان زدران لسی د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي
مکتب کې مونږ ته زمينه برابر د مکتب کې هم حالت تعداد زیات ده او استادان ټول شاګردان سره سره زیات خدای مونږ ډیر ښه زمينه برابر کړی دا چې دته ساينسي مزامین، کمپیوټر او ډیر ښه زمينه برابر
بلوری ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیز برنامه یوازې تر شمې نه دی محدوده بلکې د سلګونو یتیمو او بیوزده شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمیر ښوونیز مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړې لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل
هغه ځوانان چې بیوزله دي هغوی د درس شوقیان دي خو ولې اقتصاد خراب وي د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارې.
یاد دیوی په پکتیا کې داسې مهال نارینه بیوزله او یتیم زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره شوې چې له اووم ټولګي پورته جنوبي عالی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي. دا مهال د پکتیا په شاوخوا 300 ښوونځیو کې تر 2.5 لک پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرتنه بیوزله او یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې. بلورته د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزله ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبريال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پولیس دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ د برکی خودل شو چې ودانیزی چاره به د 15 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسر د دارالایتام ټول تخنیکی او لوجستیکی لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن اساسی محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې د بنسر ډبره کې خدا سو دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د 300 یتیمانو ظرفیت بدول لري. راتلونکي 15 میاشتو کې به د دې د ودانیزی چاره مکمل شي.
په ورته وخت کې د خوست د تړی قومي مخور او اوسیدونکو وای په دې ورسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرست ماشومان شمیر ډیر دی او کچیر د ډول وړیا مرکزونه کې پالنه او روزنه ونی شي د دوی دشته حالت په شان راتلونکي هم لستو زو محتاجی سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراج افغان ویل
دا دریتام خوچدای دا ډیر ضرور دی ځکه می ګول سوالی ډیر لوی ول سوالی دو او زه ډیر کندی تیمون لري نو دا خو چې جوړ شي میګ د پورا دمر په غاټه کې دی چې میګ دا بوزلا مشومون دای تیمون او چې دای واست و نه لري دلته بز دا کړو کو دا کدای شي د پڅانګه سریز دا کړو کو زه کړل ته مختاب ډیر سره نه دی دی
د تړنی اوسیدونکو زیاتوي په دې ډول یتیم خانو او دارالیتامونو کې باید ماشومان او تنکی ظلمیان لپاره د زده کړې او ژوند هغه سانتیوي برابر شي چې د اوس وخت اړتیا بلل کیږي. یو بل ځای اوسیدونکو مولوی احسان الله ویل
کمخ کې انقلاب وو کدې مجاهدین یتیمون وي او کچیرته د جمهوریت کې هر قسم یتیمون چې وي دا غمیر پټانې په سطح حزیت یتیمون لري او دلته باید ښه داسې روزنتون ته جوړ شي چې د خلکو لپاره ښه روزنه کې وشي.
په ورته وخت کې په تړۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي ظلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکی چې بي سرپرسته دي هغه زده کوونکی به وکولای شي چې بخاړه ول زده کړه تر سره کړي او زمونږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکی خو مشمال لري چې هغه دلته بخاړه ول زده کړه تر سره
کاته هم په ډیرې دارالیتامونو یا یتیم خانو کې ماشومان او تنکی ظلمیانو ته تر ډیره دیني زده کړې ورکول کیږي. خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوې دي. چارواکی وایي په دې مرکزونو کې د تیر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2026 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په لسمه ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نسته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي. دلته اوس واوریم شوي دي او بارانونه هم دي نو ماشومان نه سینه بغل شوي دي. دنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی نو هغه به یا مرکز ته اسداباد ته یا ولسوالۍ ته نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسیدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیايي مرکزونو لریوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسیدو مخکې مرسوي.
ډېری خلک مرکز ته له رسیدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغه وم یوه مور مې ولیده چې له لرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لري. زموږ ډېری خلک له بېوزلۍ سره مخ دي.
مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو روغتیايي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیايي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې ساګ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2026 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیايي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنځم په ورځ د دلبي په نهمه په خپل اکسپانلای خبر کړی لیکلي چې د دې خلکو 45 سلنه ماشومان او 40 سلنه ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندیسو یو شمېرو له مخې پاتې 10 سلنه معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیايي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په ملیونونو نور به د اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې د بیړنۍ روغتیايي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د وروستیو مرکزو کې د سړې هوا لامل رامنځته شوی موسمي ناروغي زیات شوی او په روغتیاي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیات شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو لامل د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړای دی. د سازمان د دلوې په پنځم پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال دسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 368 کسان د مختلفو ناروغیو لامل مړه شوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتیږي. د سازمان د تیر کال د دسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت لامل د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2026 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمیر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین وای اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو ډلو ته نه ورځي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود، خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نجونې مراجعینې کمې شوې، شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي، څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
مراجعه کوله پوسټ نګدی صفر تر رسیدلې ده. خو هغه کتابونه چې ډیر له موږ څخه وړل کېدل ساينسي کتابونه به وو، لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی. خو دا مهال تیرې د ارواپوهنې کتابونه وو، ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمیر خصوصي کتابتونونو مسولین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګیزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. د دوی له ډلې د کابل ولایت یوې اوسېدونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي له محدودیتونو مخکې به یې د درس او زده کړو کې د پرمختګ لپاره کتابتون ته مراجعه کوله، خو اوس نور د تګ اړتیا نه احساسوي.
نجونو خپله انګیزه له لاسه ورکړې ده. پخوا طبعا د ښو نمرو لپاره، د هغو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره چې ورته یې اړتیا درلوده، کتابتونونو ته تللې، مطالعه یې کوله. خو اوس له بده مرغه ډیری انجونې هغه وضعیت کې نه دي او د خپل راتلونکي لپاره هیڅ هیله او انګیزه نه لري.
طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخت رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستي او تلي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوان نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محرومې شوې دي، او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
ازادي رادیو .com